د هند لمړی وزیر افغانستان ته راغلی او له یو شمېر افغان چارواکو سره یې هم کتلي. په ننګرهار ولایت کې بهرنیو ځواکونو عملیات کړي چې مرګ ژوبلې اړولې، او په هلمند ولایت کې په یوه ترافیکي پېښه کې د یوې کورنۍ اته تنه وژل شوي. پوره خبرونه د هلمند. هند لومړی وزیر منموهن سنگ د یو دوه ورځنی سفر په هدف نن له غرمې مخکې کابل ته راورسېد او ټاکل شوی مازګر مهال له ولسمشر کرزي سره په یوه خبري غونډه کې برخه واخلي. افغان چارواکي وایي تمه ده چې د هند لومړی وزیر منموهن سنگ به په کابل کې له افغان دولت سره $100 میلیون نوې مرسته هم اعلان کړي. د ولسمشر کرزي د ویان مرسل حمید المل ازادي راډیو ته وویل چې منموهن سنگ به له افغان چارواکو سره پر دوه اړخیزو همکاریو، اقتصادي چارو او له ترهګرۍ سره پر ګډه مبارزه خبرې وکړي. ښاغلی سنگ افغانستان تر پاکستان د صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی تر راتګ درې اونۍ او په پاکستان کې د اسامه تر وژل دوه اونۍ وروسته سفر کوي. ټاکل شوی چې دوی به سبا د افغانستان پارلمان ته هم یو مهمه وینا وکړي. هند له افغانستان سره یو مهم مرستندوی هیواد دی او د طالبانو تر رژیم تر ړنګېدو وروسته یې له افغانستان سره 1.3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د میاګانو بانډې په سیمه کې تېره شپه افغانو نړیوالو ځواکونو عملیات کړي چې پکې یو پولیس او یو دولس کلن نجلۍ وژل شوي. د ننګرهار د والي وین احمد ضیا عبدالعزیز پیښه تاییدوي او وایي چې وژل شوی کس د امنیت قمندانۍ د استخباراتو کارکوونکی دی. عبدالعزیز زیاته کړه نړیوالو ځواکونو د مخالفینو پر ضد عملیات کړي، خو وایي دوی په دې اړه څېړنه کوي چې د امنیت قمندانۍ کارکوونکی ولې پکې وژل شوی. بل لور ته د همدې ولایت په کوټ ولسوالۍ کې نن سهار د ناټو پر تیل وړونکو ټانکرونو چاودنه شوې. د والي ویان احمد ضیا عبدالعزیز پیښه تاییدوي او وایي چې په پیښه کې یوازې مالی زیان اوښتی. د هلمند چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې د یوې کورنۍ اته تنه وژل شوي دي. د هلمند د ترافیکو مدیر عبدالرحمن عزیزي وایي چې دغه موټر د هلمند څخه کندهار ته پر لویه لاره روان و چې له یو موټر سره ټکر شوی. د هغه په خبره چې دغه پیښه د کوچني موټر چلوونکي د بېغورۍ له امله رامنځته شوې ده. په دغه پیښه کې دوه ښځې، څلور کوچنیان او دوه نارینه وژل شوي دي. د کونړ امنیت قمندانۍ وایي دوه تنه هغه پاکستانیان نیولي چې د دولت ضد فعالیتونو لپاره دغه ولایت ته راغلي وو. د امنیت قمندانۍ د تروریزم په وړاندې د مبارزې مدیر عبدالمتین ازادي راډیو ته وویل نیول شوي کسان د جیش الاسلام او لشکر اسلام غړي دي او په خپلو خبرو کې ویلي چې کونړ ته د دې لپاره راغلي چې له بهرنیو ځواکونو سره وجنګېږي. کونړ یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کې نامنی پکښ ډیر سی ودی. دا و د افغانستان خبرونه د سیمه اونړي خبرونه به درته احمد شبر وړاندې کی.
د روسي ولسمشر دیمتری میدویدف نن د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره په ماسکاو کې وکتل. په خبري غونډه کې میدویدف د دواړو هیوادو ترمنځ اقتصادي همکاري د پراختیا غوښتنه وکړه. زه فکر کوم چې زموږ اړیکې ښه راتلونکی لري، خو موږ دې ته اړتیا لرو چې خپل اقتصادي همکاري زیاتې کړو. موږ په وروستیو کې په دې برخه کې یو لړ ګامونه اخیستي دي، خو لا هم ډېر څه په ډېرو برخو کې شته چې باید وشي. زه هیله لرم چې هغه سندونه چې نن موږ لاسلیک کوو هغه به زموږ د اقتصادي اړیکو په وده کې مرسته وکړي. کرملن وایي چې دواړو مشرانو ترمنځ به خبرې د تروریزم ضد مبارزې او له مرکزي او جنوبي آسیا روسیې ته د مخدر موادو د قاچاقو پر مسلې متمرکز وي. د خبرو په اجنډا کې همدارس دا مسله شامل ده چې له ترکمنستان، هند ته د افغانستان او پاکستان له لارې د ګازو د پایپ لاین په تیرېدو کې روسیه څه کولی شي. له روسیې څخه د سرداري څلور ورځنی سفر په داسې وخت کې پیل شوی دی چې امریکا پاکستاني چارواکي تورنوي چې له اوسامه بن لادن سره یې مرسته کړې وه. اوسامه د سور په 12مه په ایبټ آباد کې ځانګړیو امریکایي ځواکونو وواشه. د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن دا شمار کاوه چې څومره امریکایان باید ووژل شي څو دغه هیواد اړ شي چې خپل ځواکونه له منځني ختیځه وباسي. دا د هغو امریکایي چارواکو خبره ده چې د ابن لادن هغه یاداشتونه چیرې چې په ایبټ آباد کې د هغه لاستوګنځي پیدا شوي دي. د مې په 2مه په همدغه کور کې امریکایي ځانګړیو ځواکونو ابن لادن وواشه. امریکایي چارواکو چې د نمونو له اخیستو ډډه کوله وویل 15 کیلو کمپیوټرونه او سل هغه وسیلې چې له کمپیوټر سره وصل کیږي د اسامه لاستوګنځي ترلاسه شوي دي. همدارس د خاطراتو کتابچه موندل شوی چې ابن لادن پکې په قلم لیکنې کړې دي. د چارواکو په وینا ابن لادن خپلو ملاتړیو ته ویلي وو چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریټ په څیر که بله ستره حمله پر امریکا وشي نو امریکایي ځواکونه به په منځني ختیځ کې د خپلې تګلارې ته بیا کتنې ته اړ وځي. د پاکستان امنیتی چارواکي وایي د امریکا یوې بې پیلوټه الوتکې نن په شمالي وزیرستان کې 15 مشکوک ترورستان وژلې دي. د میل دوهمې چې د القاعده مشر اسامه ابن لادن ووژل شو، دا ورته درېیمه حمله ده چې د پاکستان په قبایلي سیمو ترسره کېږي. اسامه اسلام آباد ته نږدې د عباد آباد په ښار کې ووژل شو. اسلام آباد ته وبخشي پاکستاني امنیتي چارواکو وویل بې پیلوټه الوتکې نن دوه توغندې پر یوه موټر د تخیلو په سیمه کې وویشتل. په دې سیمه کې د حقاني ډله چې امریکایي تورنوي چې له القاعده ډلې سره اړیکې لري میشته ده. د حقاني ډله تورنه ده چې له شمالي وزیرستانه د افغانستان دننه پر بهرنیو ځواکونو بریدونه کوي او خلک برمته کوي. د برېټانیا ستراتیژم ډیوډ کامرون نن وویل چې ده د لیبیا یاغیانو ته بلنه ورکړې ده څو په لندن کې خپل دفتر پرانیسي. کامرون وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د یاغیانو د ډلې ملي انتخابي شورا له مشر مصطفی عبدالجلیل سره یې وکتل. کامرون وویل چې په لندن کې به د یاغیانو د دفتر له پرانیستلو سره دوی ته له برېټانیا سره د اړیکو ټینګېدل اسانه شي. برېټانیا د فرانسې او ایټالیا په څیر د لیبیا د یاغیانو شورا د لیبیا د قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې. بل لور ته په لیبیا کې له رپورټونو سره سم نن ناټو په مرکز ترابلس کې یو شمېر سیمې وویشتې. په دې ځایونو کې د قذافي پر استوګنځي هم بمباري شوې ده. حکومتي مسؤلانو وویل چې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. د لیبیا حکومتي خبري آژانس جانا وایي چې د دوشنبې پر ورځ ناټو الوتکو په ترابلس کې د شمالي کوریا سفارت ویشتی دی او سخت زیانمن کړی دی. په سوریه کې د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې لږ تر لږه 19 تنه د چهارشنبې په ورځ د امنیتي ځواکونو او ناڅرګندو نقشه ویشتونکو په ډزو کې ویشتل شوي دي. رپورټونه وایي لږ تر لږه 14 تنه د مرکز دمشق جنوبي لوري ته د درعا ښار ته نږدې په یوه کلي کې وژل شوي دي. یو بل تن هم درعا ته نږدې د جسیم په نوم په یوه کلي کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې لږ تر لږه 15 تنه د حمص ښار په مربوطاتو کې د ټانکونو په حمله کې وژل شوي دي. د سوریه پخوانی مرستیال ولسمشر عبدالحلیم خدام رویټرز اژانس ته پرون په بروکسل کې وویل چې په سوریه کې هم د لیبیا په څیر د نړیوالو ځواکونو مداخلې ته په ځینو سیمو کې اړتیا لیدل کېږي. عملا بشار الاسد هغه څه کوي چې د لیبیا مشر معمر القذافي یې کوي. په حقیقت کې د دغو دوو ترمنځ دوامداره اړیکې شته. بشار الاسد مخکې د سوریه پیلوټان لیبیا ته د انقلابي ځواکونو د ځپلو لپاره استولی وو. عبدالحلیم خدام په 2015 کال کې له سوریه وتښتید. د ترکیې دولتي خبري اژانس وایي کوردي یاغیانو د ترکیې په جنوب کې د پولیسو پر یوه مرکز برید کړی. دوه افسران یې وژلي دي. اناتولیا خبري اژانس څرګندوي چې پی کی کی یا د کوردستان د کارګرو غیر قانوني ډلې د کوردانو په مرکزي ښار سیلوپی باندې پرون ناوخته برید وکړ. یو پولیس د برید پر مهال ووژل شو او دوهم یو یې په روغتون کې له ټپونو ساه ورکړه. دا د دې سات خبرونه اوس هم ستاسو پام د ازادي په څپو کې د پروګرام دوهمې برخه ته راګرځو.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج ازادۍ
عزت من اوریدونکو د خبرونې دوهمې برخې ته ښه راغلاست. که خبرونه نه تعقیب کړي، په افغانستان کې په امنیتي وضعیت او په خاص ډول د کندهار وروستیو حالاتو په ارتباط خبرې کوو. محترم میلمانه دي په ولسي جرګې کې د کورنۍ امنیت د کمیسیون رئیس ښاغلی محمد نعیم لالی حمیدزی، د جمهور رئیس حامد کرزي سلاحکار ښاغلی انجینیر محمد یوسف پښتون، په ولسي جرګې کې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس محترمه شکریه بارکزی، او په مشرانو جرګې کې د کندهار د خلکو استازی محترمه رڼا ترین.
ولی دوباره سلام علیکم. در قسمت دو ما زیادتر کوشش میکنیم که انتقادات کمتر کنیم، روی راه های حل و چارهای تگپا زیادتر صحبت بکنیم. من یک فکایی و یک چیز دیاد محمد از دمون میگم و باز شروع میکنیم به موضوع. یک وقت که کودتای های هفته سور شده، این همه مسئله همی ماهی سور هم عجیب غریب است که یک کود جنجال همیشه در ماهی سور میشه، این نام از این ماهی سور تغییر بتن چیکنن یک قسم از این ما. خب برحال او کودتا چی ها؟ یک نفر گیر کرده و مجاهد گیر کرده بوده. باز دخات راپور کو نشته کرده بود، کسی که راپور نشته میکرده نشته کرده که یه آدم بر علاوه از اینکه خائن ملی است، از لغمان یا از بغلان هم میباشد گفته است. حالا امی همکار تکنیکی ما صحبت میکردیم و یه چیز بیاد ما داد که امی ولایت ها هم نه، بر علاوه که بین اقوام تقسیم شده امی ولایت ها و بین قماندان های بسیار کتا کتا و همتا پخت سر تقسیم شده، این بین ممالک بین المللی هم تقسیم شده. تقسیم سر تقسیم، تقسیم سر تقسیم. مثلا از کانادا او میگه برادر من فلانی آدم هم میخوایم، اگر یک ذره غربی ها یک ذره اندام سعی باشم به اساس اندام هم والی انتخاب میکنن، مثلا او گپ هم دارن. خب بهرحال حال ایچ تو میشه آقای پشتون که مسئله افغانستان نه؟
بله بله.
یک رای حل باید شو، راجع به امنیت دیگه صحبت نکنیم، کلگی میفهمه که امنیت چندان وضعش خوب نیست. چی باید شو که از جار جنجالا ما خلاص شیم سید؟
از که اجازه دی فکر کنم پشتون سه بده بانی وطر رانا جان تاسی میره بانیو که چه باید وشی قندار وضع خشی و پا مجبور که افغانستان امنیت خشی، نظام خشی، حاکمیت قوی شی دولت میره بانی؟
د کندهار د وزې د شوالې د پاره همیشه موږ پیشنهادونه درلودلې دي، که په کندهار کې وو او که د کندهار څخه د باندې وو. خو پیشنهادونه مو د خلکو نظریات دي چې خلک ډېر ښه نظرونه لري په دغه اړوند باندې. یو خو د دولت او د خلکو ترمنځ اړیکې ډېرې کمې سوې دي، بې اعتمادي زیاته سوې ده. که دغه اعتماد بیرته پر دولت باندې قایم سي او د خلکو سره هغه همکاري او همغږي چې د خلکو امیدواري د دولت څخه هغه زیاته سي، دا به یو لار وي ولې چې خلک نن ورځ د دولت څخه فاصله نیسي. دوهم د امنیتي ارګانو ته خاصه توجه کول دي چې په کندهار کې امنیتي ارګانونه په ډیر ضعیف حالت کې دي.
د اعتماد په ارتباط او بخښه تاسو ورته اعتماد ایجاد شي، نو اعتماد څنګه ایجاد شي د خلکو؟
د کندهار خلک که ما مخکې یو خبره درته وکړله، خدای دې وکړي چې هغه د بعض دوستانو دپاره غلط تعبیر یې نه وي کړی. ما مخکې وویل چې یو هغه مخالفین دي چې کندهار کې بومونه چوي او مستقیما ورسره په جګړه کې اخته دي، یو هغه مخالفین دي چې د کندهار بربادي په پټه او د پردې شاته غواړي. کندهار د ډیرو ستونزو سره نن ورځ مخامخ دی. د کندهار خلک غریب، بیچاره، بېوزلې خلک دي. هر ورځ د دې شهیدان ورکول کیږي، مایوین لري، شفاخانه نه لري، معرف ته توجه نه کیږي. دولتي ارګانو ته چې څنګه چې لازم دی چې باید توجه وسی، هغه سه توجه د مرکز نه ورته نه کیږي. په قضایي او عدلي برخو کې خلک د سختو شکنجو سره مخامخ دي. په بیګونه خلکو مابسونه ډک دي او هغه کسان چې واقعا هغه دغه کسان دي چې ویره ورڅخه پیدا کیږي، د هغو سره معاملې کیږي، او یا هم هغه قومونه چې واقعا هغه کندهار جوړېده غواړي، هغه د صحنې څخه ایستل سوي دي، هغه ټکول سوي دي، هغو څخه پښتنه نه کیږي. او یو بل چې په سرحد کې بیخي بې بندوباري ده، که پاکستان ته یو څوک ځي، افغانستان ته یو څوک راځي، په سرحد کې داسې نه معلومیږي چې دا دی یو بل مملکت وي، یو همسایه ملک دی وي، بلکې هلته هیڅ پوښتنه نه کیږي چې یو نمونه دغه اوس د پاکستاني زړو رخشو راتلل دي چې هغه په انفجاري موادو باندې ډکې افغانستان ته او کندهار ته راوښتي دي، چې دا پخوانی رخشې وي چې پاکستان هغه کار اچولی دي. دا څنګه راځي د سرحد بے بندوباره دی؟
یعنی تاسو ول چې زندانونه په خلکو باندې ډک دي، یعنی خلک ټول په زندان کې خوندي دي، خو یو تعداد خلک به یې بخښنه غواړم او بل دا چې بخښنه غواړم، یعنی مشکل دا دی چې د خلکو اعتماد په اداره او دولت نشته. یعنی د سیلانډ کې وې اعتماد نشته.
اعتماد خو ما په لنډه کې مخکې وویل چې د خلکو او د دولت ترمنځ فاصله په همدغه بې اعتمادي باندې رامابینځته سوې ده. د خلکو ډېره امیدواري وه چې دولت به د خلکو دپاره کار پیدا کوي، معارف به قوي کیږي، د خلکو ږغ به اورېدل کیږي، د خلکو لیدنې به د دولت سره ډېرې اسانه وي او د خلکو غوښتنو ته به غاړه ایښول کیږي. لیکن نن چې موږ وینو دغه څه په مابینځ کې نشته. او دلته یو مخکې وویل سول چې د چاقو موضوع ده. زه خپله یو له هغه کسانو څخه یم چې د چاقو څخه کم ایراس نه لرم، فقط موضوع دا ده چې په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي. که خپله کابل ته وګورو، په وزارت دفاع کې داخل چاودنه وسوله، پروشکا ته په سپینه ورځ اور واچول سو، د سولې مشورتي جرګې ته انتحاریان داخل سوله، د جشن منطقه د ډېر نږدې فاصلې څخه وویشتل سول چې خپله رئیس جمهور هلته قرار درلودي. دغه ستونزې ډېرې راځي، لیکن د کندهار مسایلو ته عمیق فکر پکار دی چې باید وڅېړل سي. تش په نامه مسولین یا تش په نامه پښتنه د مرکزیت ته خواڅخه دا په در نه خړل کیږي او نه یوازې انتقادونه په در خړل کیږي چې موږ انتقادونه وکړو باید عمیق فکر وکړو چې کندهار نن ولې دغه خوشحالي سره مخامخ دی ولې د کندهار خلک هر ورځ په لسګونو شهیدان ورکوي او ولې شفخانه د کندهار د زخمیانو څخه همیشه ډکې وي دا فکر ته ضرورت
لري او بخې مونږ د خبرونې د پیل مخکې د قندار والی صاحب ته ټلیفون وک ما خپل تقریبا لس کړه ته ما ټلیفون وک سیکرټری خبرې را سره وکړي بیرته به چې پوښتنه شي د ازادي راډیو نوم ټلیفون به قطع کړه و زمونږه غوري والی صاحب ما د نظام چې په یاد لس کړه ته ما ټلیفون وک او هغه سره خبرې وکړي چې والی صاحب درشه په ټلیفون کې د خپل مشکل وای چې د څه مشکل لري مونږ درګرد په انتقادونه تل روان دي په پروګرام کې مونږ غوښتل چې د نظر کې لس دقیقې 15 دقیقې خپل راشي او دا مشکلات وای کړي او که اوس هم کېدای شي زمونږ به ټلیفون ورته وکړو او والی صاحب کولای شي چې د ځانه دفاع وکړي که د ده په نظر کوم نور مشکلات وي هغه دې باید ووایي متاسفانه چې د دوی سیکرټر یا هغه مسؤول شخص چې ټلیفون ته ځواب وایي مونږ ته دا موقع را نه کړله چې د والی صاحب سره خبرې وکړو یا والی صاحب دې پروګرام ته راشي په ترتیب ښه اوس نو خبرې ډېرې باید نه وکړو
خپل ستونزې یاداشت کړي او د دغسې لارو څخه یې واضح کړي و خلکو ته تر څو د خلکو انتقادونه د دوی څخه کم شي دا د یو مسولیت ته چې دی باید خپل ځغ پورته کی او هغه ستونزې چې دی په اداره کې لري یا د مرکز څخه یا د همسایګانو څخه باید وی وي او پډاګی کی
بل شکر جان تاسو په دغه خبرونه په اوله برخه کې ډېری خبري وکړلې تاسو ول چار سره چې په قدرت کې نه هغه به داسېسه جوړي او چې زنه منو دنیا دې نه هغه او ټوکه مونږ ته را یاد شول او چار چا پښتنه کړو ول قیامت څه وخت ول چې زمړ شم قیامت ده نو اوس داسې حالت په افغانستان کې راغلی دی چې څوک نه هغه به دشمن شي څه باید وشي چې داسې حالت راشي چې خلک ملي ګټې په نظر کې ونیسي ای ادارا را شګوره دنیا کې داسې تحولات را روان دي هغه اسامه ماغم لاړ پسې د سينورم را روان دي په د پاکستان وځه ماغه سي ګډه وډه ده نن د پاکستان رئیس جمهور هغه د روسي تر روان دي په ملکونو باندې ګرځي چې د خپل وطن ملي ګټې به ته خوندې کی ولې د افغانانو کې دا احساس نشته چې د ملي ګټو باندې فکر وکړي او د اختلافات لري کی یو وجه زمو جاهد ما بل وجه زنه په شمال بل وجه د جنوب ما راځي چې د افغانستان ګټې په نظر کې ونیسي او صحیح ادارا او نظام او حکومت دې جوړ کی او دا سونز باید حل شي نو تر څو پر باید همدغه سي حالت روان شي شکر جان دې سي قاطع خبره نورې مو کیسه
مننه زه غواړم تاسو ته چې دا غوړز به خدای هم د افغانستان په خلکو باندې ویني مګر دا غوړز به د سی په راتلونکو څو کلونو کې متاسفانه نه راځي ځکه چې تر هغه وخت پورې چې سیاسي مشران تړاونه لري د بهرنی وادو سره د همسایګانو سره غوځینه والی مرست تر لاسه کوي تر هغه ورځې پورې چې دوی د دیموکراسي په نامه باندې دیموکراسي وژني نو دوی ته دغه زمينه د قدرت د ازمایښ لپاره ډیره پراخه ده او هغه خلک چې نن د قدرت نه پاتې دي بیرته غواړي چې په یو سیاسي فشار باندې قدرت را داخل شي زه فکر کوم چې دوی لپاره هم نور لار بنده ده ځکه تاسو وینئ چې خبري اترې روان دي چې د افغانستان اساسي قانون باید تغییر ورته ورکړل شي اخو ته تصویرې چې د سولې شورا کار کې د غیپ مقابله باندې مخالفت روان دي متاسفانه په افغانستان کې یو خبره دود او دستور شوی دی چې هر کار کې مخکې لدین چې پری باس وشي چې دا خده کبد هغه باید رات شي ځکه چې آدرس موین دی کوم آدرس نه کوم کار مختدي دوی په دې باندې غور نه کوي چې دغه کار دغه برنامه چې روانه ده د کوم لخوانه روانه ده په تیر لاس کلونو کې زغوان چې متاسفانه تاسو ته یاد کوم زما نه پیادې کې چې یو خبرې او د افغانستان چارواکي د افغانستان ملت خپل په ماغه خبره باندې په یو ځای خپل خوشحالي سرګند کړي یا خپل خفقان متاسفانه زمونږ لپاره هغه اساسي شی چې مونږ په غي باندې د اعتماد اعتبار او وحدت کلمات نن ډیر خولي کلمات دي خو متاسفانه غي نه ډیر استفاده کیږي زه غواړم تاسو مخکې لدین چې احساساتي خبرې وکم یا خوش خبري ورکم
مهرباني
می خواهیم با مردم افغانستان پیام خوش را برسانم البته در کنار از اینکه افغانستان بسیار در مشکلات زیاد مواجه خواهد شد مخصوصا در جریان 3 سال آینده به دلیل از اینکه مردم افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان خودشان باید از کشور خود دفاع کنن البته یک مسئولیت تاریخی است یک انتخاب نیست که ما دفاع کنیم یا نکنیم یک مسئولیتی است یک ضرورتی است که ما باید ایره بگیریم در کنار از این میخوایم براتون بگیم که کمیسیون دفاعی افغانستان علاقمند از این است که اگه پا پالیسی استراتژی دفاعی را طرح و تدوین کنه و این شاید هم به عنوان اولین طرحی که عملی باشه و مسلکی باشه میخوایم برای حکومت افغانستان پیشنهاد کنیم و همچنان از کارشناسایی که در امور بخش نظامی هستند و پارلمان افغانستان کمیته دفاعی مراجعه کنن. ما در جریان یک کنفرانس ورکشاپ بعدش هم با حکومت و نظریات خود شریک ساخته، با جامعه جهانی شریک ساخته و به عنوان یک پالیسی که در کوتاه مدت و دراز مدت بتونه بر مشکلات ما نقطه پایان بگذاره بحث میکنیم. اما در کنار از این میخوایم برتان چند خلار بسیار واضح بگویم و تا وقتی که به او خلا رسیدگی نشه ما نمیتونیم حداقل آرزوی ازیره داشته باشیم که نهادها درست کار کنه. اول متاسفانه تراکم تشکیلاتی بسیار زیاد است. مثلا امروز ما از ریاست کشف خواستیم، ریاست کشف استردرستیز، باز ریاست کشف وزارت دفاع ملی، ریاست مبارزه با جرایم وزارت داخله است، جنایی وزارت داخله است، کشف وزارت داخله است، کشف امنیت ملی است. یعنی نام خدای بزرگوارایی که تشریف آورده بودن کلشان میگفت که ما اطلاعات جمع میکردیم. آخر وقت ما اطلاعات شما جمع کردین با مرس نفر رساندین، بالاخره مرجعی که باید در خونسا سازی از او اقدام کنه کی هست و یا او مرجعی که باید تدابیر پیشگیرانه بگیره تا که اونمو حادثه رخ نده. مثلا زندان قندار هر کدام میگفت والا ما خو احوال دادیم، متاسفانه اونها توجه نکردن. امی اونهایی که هست کی است؟ فرشته های آسمان است یا شیطان های روی زمین است که بیایی را عملی کنه؟ متاسفانه در این امی بین ما مشکل داریم. تشکر. از لحاظ تشکیلاتی مشکل داریم، از لحاظ سیاست استراتژی پالیسی مشکل داریم. سیاست مدارای ما سیاست مدارای کارکشته نیستن. بله سب
ما چهار تلفن داریم منتها امی مسئله تراکم باز صحبت بکنیم. گفتید قدر کشف است باز آخر از پیشان از قندار گریخت دو نفر خدا ما دیگه چه خبر
بوده
ما خبر
بسیار زیاد است، ادارات زیاد است و راحت میگن که ما معلومات دادیم برشان، اطلاع دادیم، اونا عمل نکردن.
خدا خبر بگیره چند تلفن بگیره بله شنونده عزیز بفرمایید. بله بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مدلا دربیام لسعودی عرب نورورا
مهربانی اورورا
تاسو ملمه ته سلامونه وایم.
و علیکم السلام.
نو د مال نظر له کوزې شپ نور افغانستان د زورواکو له طرفه د تجزیه په حالت کې ده، ځکه چې تاسو د پارلمان رئیس ټاکه لکه د پارلمان رئیس ټاکل کېده دلته یو نژادي حالت کې ما هو یعنی خبرهان کې روانه ده. یو دویم تاسو مزار شریف تلار ته د کرزی صاحب حکومت ته نه چلیږي د دې دوا. دریم دغه یو ډیر ښه فرصت وو چې د صلح په باره کې وایم.
بله
نو دغه فرصت هغه پاکستانوی بچی ویلي چې د دوی په خپل مابین کې مشکل شته. هغه مشکل ډاکټر صاحب عبدالله او هغه بل ورور ډیر زر ثابته کړه. نو آیا د پخوانیو مجاهدینو او د کمونستانو ترمنځ لکه څنګه چې شخړه طالبانو وشکوله آیا دغه شخړې به هم طالبان ډیر زر ونشکي؟ یعنی ملت به طالبانو ته ډیر خوشحاله نه وي؟
السلام دا ستاسو نظر و وروره بلې ټلیفون مخله مهرباني.
بله سلام محترم آقای الکوزی، آقای از نظر میمانان محترم، از سلام تاسو.
و علیکم السلام. سلام شی
سلامت باشین، شما را هم خوش آمدید میگم. آقای الکوزی تشریف نداشتین.
مهرباني سلام.
ما صحبت های میمانان محترم در مورد شنیدم. برداشت مهی شده از دیدگاه حقوقی که نقض قانون باعث ایجاد ناامنی و جنایات در یک کشور بوده میشه و ادامه میکنه تا وقتی که دست به چنگ به قانون ما بزنیم. امور رقمی که ما قانون الهی هم داریم، قانون اجتماعی ما که عبارت از قانون اساسی است که در پالوش قوانین مدنی، قوانین جزایی دیگه که در بخش‌های مختلف هست، ما باید از او دستاوردهای قانون باید استفاده کنیم که متاسفانه نشده. در مورد جنگ قندهار، جنگ از جنگ برای خود انگیزه جنگی داره. امروز که ما میگیم باز دوباره برود انجینیر صاحب میگه و آقای رنا میگه که قوم و قبیله را ما باید روش بتیم. این اشتباهی از گذشته های تاریخ از جنگ های رومیا را ما به تاریخ مطالعه میکنیم. اونا هر قوم مثل جرمنی را که امروز نامگذاری کردن، جرمن یک قسمت راین طرف راین جرمن گفتن، یک قسمت دیگه چه نامش مثلا بایر مونشن موندن. این دو قوم با هم جنگیدن تا آخر. هر وقتی که قوم ها با یک دیگر خود تیرا میشه سوء استفاده از این میبره که قوم با قوم باید بجنگد، دیگه خود دولت و دشمن بیرون نظارتچی میشه. به عقیده ما او چیزی که حال پیشتر اینا گفتن که والی مثلا از منطقه نیست، پس شما چرا نقض قانون میکنین؟ قانون اساسی برای شما میگه که والی ها و ولسوالا علاقه‌دارا باید انتخابی باشه، پس چرا امیر عمل نمیکنین؟ این یک سوی امیران باید برای ما یک از امیر کسایی که از پارلمان است باید جواب بدن. در مورد از این که یک سوالم از محترمه شکریه جان دارم که یا مش به حساب شخصی اینا چطور در کمیسیون امور دفاعی رفتن در حالی که امور دفاعی نمیدونم تجربه اش از کجا میشه. یکی موضوع دیگران برای شما بگویم که آقای دکتر عبدالله طرفدار صلح هست، اما امتیاز دادن برای مخالفین نقض قانون اساسی هست یعنی ایره. خانم شکریه برای ما جواب بتن، تشکر.
دیره مانا نسبی آبول تلفنم لرو مربانی.
بله
مربانی خبری اوکی سیب.
سلام علیک سیب.
و علیکم السلام.
بفرمی نظر سیب خوب هستین؟
تشکر زنده باشین سیب. بفرمی
تشکر. بسیار دلچسپ موضوع منطقه. خدا کنه که هموطنهای ما همچنان میمانهای شما یک دید عمیق در مورد جامعه افغانستان داشته باشن. من اتو فکر بکنم که آرامش در یک جامعه مربوط به نظم اجتماعی و سیاسی و اقتصادی آن کشور میباشد. چون در افغانستان نظام مستحکم و قوی وجود نداره، هر آن در حالت لرزان است، گاهی به این طرف میره گاهی به اون طرف میره، یک رژیم تقریبا دروغگو پسیف و غیر ملی است. در شرایط کنونی در افغانستان هیچ عمل مثبت تطبیق نمیشه، قانون تطبیق نمیشه، لوایح و مقرراتی که هست تطبیق نمیشه، پس ذهنیت مردم علیه رژیم روز به روز پایین میآید و آینده افغانستان واقعا در خطر است. واقعا من براتون میگم و شما از هر جانب مطالب میشنوین و اونو تحلیل میکنین. از نگاه سنجش سیاسی در افغانستان چون اوضاع در هم و بر هم است، هر آن انتظار یک انفجار و فاجعه دیده میشه. این توجه کنید، در هم و بر هم است. و همون خانم که وکیل چی هست، بسیار من متاثر شدم که خانم به این اندازه فاشیست و
مطلب هدف داشت. یعنی اوسه بخانه دیره قولم چه سوی تفاهم نشی اغه اویلی چه یعنی دسی او سره باید ده قندهار تا راشی چه اغه ده قومی جوڑختونو بانده او پویگی پا کلتوری مسائلو بانده او پویگی آل تا دیر استون زیدی. معذرت میخوایم منظور شما یک چیز دیگه بود ولی شاید فکر میکنم
پاویدو سر یک چیز بود. ما اول صحبت خود گفتن که فلانی از قوم خوب است. اگر یادتان باشه در اول صحبت خود از قوم خوب است. من نمی فهم در بین افغانستان هزارها قوم و ملیت ها وجود داره که با هم برابر و برادر هستن.
بله تشکر.
تفاوتی نیست و شایسته نیست که یک وکیل یا سناتور اتر گپای تصمیمی
بزن. من اتر برداشت کدم کنها اتر می خواهین بگوین به نظر من دیگه مرکز یک برداشت کدم من چون 100% زبان پشتو نمی هم منطقه تو فکر میکنم که بیازو امی برادر آقای کرزه ایده اونجا تاثیر خود داره. خیلی چرا مستقیما نمی آیا امی کارا را نمی کنن برازی که اونا مثل دستشانده واری میشه والی از او خود مستقیما خودش بگه که مسئولیت سو کنایش سوابش از خودش باشه. اتر یک چیز میخواست بگوید
نظر سب در قسمت ببخشین یا رو بس زیاد نشه وقتی شما رو نگیم. ابو خانم اگر شما کسی تا باز بشنوین در اول گفت که آقای ولی کرزی از قوم بسیار خوب است، یعنی غیر قوم پشتون دیگه اقوام در افغانستان.
تشکر
سر. اگر خود من پشتون هستم بگه پارا من تعصب ندارم هیچ وقت از زبان من هیچ
تشکر.
تشکر من
تشکر
دیرم یا بول تلفن رو میروانی سب
زنده و سی ورور درنو ملمانو و ریزم که بگردون تشکر زمانه که هیلی و سلام نو مانه.
وعلیکم السلام.
از ما پختنه یو په دې شکل سره چې حکومت قومونو د زړونو په ګټلو کې پاتې راغلی دی که چېرته حکومت دغه خلکو ته ځان نږدې کړی وای نو هر وګړی زمونږ سرحدي عسکر دی. خو بل زما پختنه دغه ده چې دغه د کندهار پیښو ته که سړی وګوري چې دغه د طالبانو پیاوړتیا ده او که د دې ادارې بې کفایتي ده او کله په دې ادارو کې طالبان خواخوږي لري. بل د طالبانو دغه شکار لکه دریش کسانو که تر دریش کسانو هغه متل دی چې سر به ګټي غوږ د ګټه سر د پکې خوده. نو داسې عملي هغوی دپاره څه ګټه لري؟ خلک خو هغه کوي چې نظام راولي او د نظام دپاره مبارزه وکړه.
بله صاحب تکر دې ودان
تلفون دیګه
رامېرهبل مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه رحمان ګل سعودي عرب نه تاسو ته استودیو ته سلام علي کوزای صاحب تا او د ازادې رادو کارکونکو او اوریدونکو ټولو ته سلامونه
وایم. وعلیکم السلام.
جما خلول پښتنه د پښتون صاحب نه دا چې کرجی امرستيال لکه چې دا
مشاور دی صاحب صلاحکار
چې لول په کندوز کې پرون نه اول ورځ باندې تاسو د ازادۍ لاره دونه واوري د چې په کندوز کې دی وستړي ورور او عسكر وزلی یو لنانه پوری هغه عسكر په حکومت کې دنده اجرا کوي او ان تر امید کوي پوری هغه هغه سړي ورور راغی له دغه ځای امر وی وړ هغه سړی لنانه پوری نه تعقیب کیږي لکه دا ګوره د رئیس جمهور امر سی وشي او بل پښتانه مې شکر بارک زینه داده چې تاسو دا دومه دوره ده په دې دومه دوره کې د امریکا کې کار یو پارلمان راشي یار یو سناتور راخوڅي د افغانستان هغه ته وینا کوي پارلمان ته تاسو ولې په